درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. که هم په کابل او نورو ولایتونو کې کرونا هر ورځ د خلکو ژوند اخلي او په روغتونونو کې اکسیجن نشته، خو د ښار په سالونونو، پارکونو او نورو ځایونو کې لا هم خلکو د ګڼې ګوڼې نه لاس نه دی اخیستی. کابل ښاروالي وایي له هغو سره به قانوني چلند وکړي چې سرغړاوی کړي،
یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغوی سره قانوني رفتار کوو.
امریکا و اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو د ساتنې او ملاتړ ټینګار یو وار بیا کړی. پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو مسؤول اندېښنه ښودلی چې په ننګرهار کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزڼ د مثبتو پیښو زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په کونړ کې مو د ښځینه خیاطانو له شکایتونو هم خبرو چې وایي رنګارنګ جامې جوړوي خو د پلور لپاره یې بازار نشته دی. نور ریپورټونه به هم ولرو. سپورتي خبرونه هم په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې اورئ.
آزادی او شخصی امنیت یو له مهمترین آزادی او حقوق څخه ده.
ژوند په شیبو کې پروګرام هم دروړو او مکسر اوسئ. خو تر دې هر څه مخکې خبرونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته عصمت ساروانی دروړئ.
نامعلومو وسلوالو په هرات کې د یوې کورنۍ یولس غړي وغوښل. افغان چارواکي وایي د فاریاب، دولت آباد او د کندوز خان آباد ولسوالۍ یې بېرته نیولې. او د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د خبرونو تفصیل: افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دو اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې اړه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون سه شنبه د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ولیدل. د خبر پاڼې له مخې دوی د افغانستان د سولې پر پروسې، د منځنۍ او جنوبي آسیا نړیوال کانفرنس ته تیاری پر بهیر او دغه راست د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي اړیکو خبري وکړي. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومبي کنډک ځواکونه د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. د شاهین قول اردو له خبر پاڼې سره سم د دولت آباد ولسوالي تصفیه عملیات د سهار په 3 بجې پیل او تر 6 بجې او 6 دقیقو پورې دوام وکړ. شاهین قول اردو د عملیاتو په درس کې د دواړو خواو د احتمالي مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم بیرته نیولې ده. دا ولسوالي په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 2 ځلې لاس په لاس شوې ده. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست و. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې په پیښه کې دوی مېرمنې او یو ماشوم وژل شوي او د همدې کورنۍ یوولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده د پیښې په اړه وویل:
شب گذشته یک خانواده که جهت
تیر شپه یو کورنۍ چې د انجیل ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د تفریح لپاره خپل باغ ته تللی و، د نامعلوم وسلوالو له لورې پرې ډزې سوي چې له کبله یې دوې مېرمنې او یو ماشوم وژل سوی او یوولس نور ژوبل سوي دي.
ولیزاده
ده هم وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده. د تاوتریخوالی یو بل خبرداری چې په بدخشان کې د سیمه ایزو پاڅونوالو یو قمندان له شپږو ساعتونکو سره وژل شوی دی. د بدخشان والي زکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان تېره شپه په کشم ولسوالي کې هغه مهال ووژل شول چې طالبانو یې له څو لورو پر پوستي برید وکړ. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت د زعفرانو کاروباریان او کروندګر وایي د افغانستان له لارې د ایران د زعفرانو صادراتو د افغاني زعفرانو بیه نیمایي ته راټیټه کړې ده. دوی وایي د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سره چې هیواد ته یې له بهره د زعفرانو او د هغو د پیازو واردات منع کړي بیا هم له ایرانه زعفران واریدي شي. د هرات د کرنې ریاست وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې له 8000 هکتار مځکې د 21 تنه زعفرانو حاصل ټول شوی او څه باندې 40000 کورنۍ په دې برخه کې په کار بوختې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتوري لاس واخیست. ایرانی رسنۍ وایي چې پخوانی مرستیال ولسمشر 48 کلن محسن مهر علیزاده نن چهارشنبه د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. نوموړی یو له دو اصلاح غوښتونکو څخه دی چې د ایران د روان جون د 13مې یعنی د راتلونکي جمعې د ورځې انتخاباتو ته د کاندید په توګه تایید شوی و. اوس شپږ کاندیدان پاتې دي او غالب ګمان داره چې د ایران د قضایه قوې سختدریځ مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. له بلې خوا د ایران یو سلو لس تنو سیاسي او مدني فعالانو نن چهارشنبه له ایرانیانو څخه وغوښتل چې د جمعې د ورځې انتخابات بایکاټ کړي. دوی په یوه ګډه لاسلیک کړې اعلامیه کې خلکو ته په خطاب کې ویلي چې په فرمایشي او نمایشي انتخاباتو کې چې د دوی په وینا د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی ګډون ونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دا به له کله چې د جنوري په میاشت کې بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د دواړو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه وي او په داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ډېرې سړې دي. څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر وویل باور لري چې د روسیې ولسمشر قاتل دی. د اسرائیل پوز نن سهار وختي پر غزه هوایی بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سخت دریځو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. دا د تیرې میاشتې له اوربند وروسته پر غزه د اسرائیلو لومړنی برید دی چې د مرجوب لپاره یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو دا تبادله داسې مهال کېږي چې پرون په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې سلګونه ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه لیږدول لاریون وکړ.
موږ له ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. کرونا درې مڅپا په افغانستان کې په چټکۍ خبريږي. په روختونونو کې د اکسیجن شدید کمی رامنځته کړی دی. ګڼ شدید ناروغان چې اکسیجن ته اړتیا لرله ښایي د اکسیجن کمی یو له هغه سببونو نه وي چې ژوند یې له لاسه ورکړی دی. کابل خاریان بیا وایي که څه هم د کرونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي له امله د ودونو سالنونه پارکونه او نور عامه ځایونو د تړل کېدو په اړه حکومت د اعلان نه ورځې اوړي خو لا هم دغه پریکړه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې. د دوی په وینا د عامې روغتیا وزارت د خبرداري سربیره د ودونو سالونونه لا هم فعال دي. په تفریحي پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ګڼه ګوڼه ده. د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې د دې ځایونو د تړلو پریکړه کابل خاروالی او د کابل ولایت پورې اړه لري چې باید وایڅاري. په ورته وخت کې خاروالی وایي دوی هم پریکړه کړې چې د عامه ځایونو په شمول د ودونو سالونونه باید تړلي وي او د سرغړونکو سره به چلند کوي. نور په دې رپورټ کې
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک له هم پرانستې دي. د امیر روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولیږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پوهنتون استاد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د دې وقایع د جلوګیری لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعت کړي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی د ټول بند یا قرنټین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وضع شوي دي، د دې نظارت چارې د ښاروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نورو برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې، او د استرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استرار کمیټې په راز کې بیا هم د ښاروالۍ محترمې اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د امنیت روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویانې سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمېره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمېرو له مخې د دغه ویروس له پایله تر پرونه پورې په افغانستان کې 94,919 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 3,183 مړه شوي دي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
تاسو موږ غږ لاسادي رادیو ناوړي. امریکا او اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې له لاسته راوړنو ملاتړ څرګند کړ. امریکا او اروپایي ټولنې تیر ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو ساتل ورته مهم دي. په همدې حال کې د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ په سلو کې 50 بشپړه شوې ده. په عین حال کی تازه تیر ماخام په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې ملکشي پلاوه د تماس ټلو خپلو کې ناشته کړي. تفصيلي په دې ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره جوخت امریکا او اروپایي ټولنې د سولې د بهیر تر څنګ په دغه هیواد کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار کړي. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډه اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته خبره شوه راغلي چې د بشري حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو ساتل ورته مهم دي. په اعلامیه کې ویل شوي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام سره موږ په ګډه کار کوو چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړو او د بشري حقونو لاسته راوړنې خوندي کړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د سولې پر روانو خبرو کې په تیرو شلو کلونو کې د میرمنو په برخه کې د لاسته راوړنو د لمنځتلو په اړه اندېښنې موجودې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان اسلامي امارات د ښځو د حقوقو په اړه باندې د اسلام د مبارک دین د اصولو په رڼا کې او د خپلو ملي عناناتو پسندیده او غوره عناناتو په رڼا کې شوي هېڅ ستونزه نه لري. دا هغه حقوق چې هغه د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي دي نو هغه به انشاءالله تامینېږي. د تامینول او تضمینول د افغانستان اسلامي امارات مسؤلیت دی، نو په دې باندې مشکل نه لرو.
خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د سولې پر روان بهیر کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې کمیسون مرستیال نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو نظرونه د نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دي.
آنچه که طالبا در رابطه با حق زن مطرح میکنن با قید و شرط
حق سه چه طالبان ده خزو ده حقونو پاره مطرح کوی شرطونا او قیدونا لری چه ده بشری حقونو نړیوالو نورمونو سره ټکر لری. د افغانستان ده بشری حقونو کمیسون ده سولې ده خبرو وروسته ده بشری حقونو ده وضعیت پاره جدی اندېښنې لري، ځکه نو موږ غوښتنه کوو چې سوله باید د بشری حقونو پر بنسټ ترسره شي.
سوله باید بر بنیاد حقوق بشر شکل بگیره.
په همدې حال کې په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او طالبانو د مرکچی پلاویو د تماس ډلو تیر ورځ ناوخته سره کتلی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د راتلونکو ناستو لپاره په تیاری او بحثونه وشول.
ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوي د کانټاکټ یا د تماس ډلې ترمنځ ناسته وشوه، او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مجالسو د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وکړې.
میرمن انوری د دې ناستې په اړه نور جزئیات ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړو لوریو د تماس ډلو دا خبرې اترې تایید کړې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. توماس نیکلسن تیره ورځ ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل، اوس د دې وخت دی چې د دوهې خبرې باید د دواړو مذاکره کوونکو پلاویو د اساسي وړاندیزونو له مخې وشي. نوموړي ټینګار کړی چې په دوحه کې د سولې خبرې باید له هر ډول ځنډ پرته له سره پیل شي، تر څو د یوې سیاسي حل لارې په پیدا کېدو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ټینګېدو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. د امریکا مرکزي قومندانۍ تازه ویلي چې له دې هېواده په سلو کې 50 بهرني ځواکونه وتلي او دا چاره روانه ده. د دغه قومندانۍ له لوري په اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه د امریکایي ځواکونو شپږ پوځي اډې په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوي. ټاکل شوی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د روان کال د سپتمبر په 11مه بشپړه شي، خو لا هم په دې هېواد کې جګړه ورځ تر بلې تیزیږي او د سولې خبرو هم کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې چې په کور دننه یې د عامو خلکو او له بشري حقونو د ملاتړو بېلابېلو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو مسؤول اندېښنه ښودلی چې په ننګرهار کې د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډېدل ښایي په دې ولایت کې د ګزڼ د مثبتو پیښو د زیاتېدو شرایط برابر کړي. په ننګرهار کې د ګزڼ ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغې وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډسو ووژل. بېلابېلو ادارو او چارواکو دا پیښه غندلې. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په ننګرهار ولایت کې د ګزڼ ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګزڼ یو پولیو د مثبتو پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ګزڼ یو پولیو له منځه وړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي راډیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټپه ودرېد او ګڼ شمېر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان په راتلونکو کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري، نو معلومداره خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسبت باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواښ سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسبت باندې هم ثبت شي.
چارواکي وای په ننګرهار کې د ګوزان زد واکسین د کمپاین ځندېدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په ویلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
د خبرونه په پایل کې مو رپورت درلود چې امریکا او اروپایي ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او خصوصو د پرمختګونو په برخه کې د بریاو پر ساتلو او په دې برخه کې پر خپل ملاتړ یو ار بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په وروستیو شلو کلونو کې خزې توانېدلې دي چې په کاروبارونو، روزګار او همدارنګه په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې برخه ولري، خو ل دوی سره ستونزې هم مهاله وي. په ګڼو ولایتونو کې خزي لا هم ستونزه لري، هغوی چې د یو کاروبار د پیلولو لپاره یې پیل کړی هم له ستونزو سره مخ دي. په همدې لړکی په کونړ کې خزینه خیاطانې وایي رنګارنګ او ښکلې جامې جوړوي، خو د بازار موندنې او مارکیټ په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تفصیلي په دې رپورت کې.
شلکلن زرغونه د خیاطی ماشین ته ناسته ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړی جامې ګنډي. زرغونه وایي کسبی د دې لپاره زده کړې چې نور تال لاس غزولو خلاصا او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډلو جامو ته د بازار نشټوالي لستون سره مخامخ کړي ده.
بس جامې ګنډل دي، هر قسم هرې زو دا بل امبرلا منګاسن او پنجابي امدا منګو غاړو چې یو دغه شخصا یو دې جوشي او ټول بد وګان چار ته ایست هر څه یو تجار به تر لاس راو.
دا یواز زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابیل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او خزشته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار عمومي. حاجرا له همدې ډلې د وایي
او خیاطي کولای شم او لاسي کارونه هم کوم. دلته دا کومه چې ما ټوکلي نه تارې ته می راوړي دي او غواړم وی فلور ما دلته یان لستنای هر څه کیږي، خو مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ ته وړاندې کړو. نو له دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دلته یو مارکیټ جوړ شي، زموږ لپاره موږ ورته د خپل دا کوم لاسي کارونه خیاطي چې موږ کوو دا ورته موږ وړاندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي هڅې پیل کړي چې د خزو په لاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټور وي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغه خزو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شي، دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
په ننګرهار کې هم ورته ستونزه ده. په ننګرهار کې هغه ښځې چې لاسي صنایع جوړوي د بازار د نشتون له کبله ځورېږي. په اړه یې دا رپورټ اورو.
پا
په ننګرهار کې پلاسی صنایعو بوخته میرمن سورایا وایي د مناسب بازار د نشتون له امله ډیر کله پلاس جوړ شوي تولیدات په کور پاتې کیږي. د سورایا په خبره له صنعتکارانو میرمنو سره ډیر کله د بازار موندنې په برخه کې شمنې شوي، خو په خبره یې چې هغه شان چې په کار ده عملي شوي نه دي.
د حکومت نه موږ همدا غوښتنه کوو چې موږ د فاتره دوی ته ښه زمینه برابره کړي چې تر څو پورې زموږ تولیدات د افغاني تولیدات د یو ښه قدر وکړی شي.
موږ دا تولید کوو په خپل شخصي پیسو باندې. موږ چې کله دا بازار ته وړاندې کوو نو خلک وایي چې دا قیمته تاسو خرڅوئ، خو که په دې باندې زموږ ډیر مصرف کیږي، دولت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
دا مهال د ننګرهار په مرکز او ولسوالۍ وکیل لسګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې په کار بوختې دي، خو له دې سره سره چې د دوی په لاس د جوړو شوو توکو کیفیت لوړ او خواري زیاته ده، اوس یې د مارکیټ نشتوالی د کار پر وړاندې لویه ننګونه ده. له دې ډلې یوه بله صنعتکاره میرمن منوره وایي که پر بهرنیو توکو ګمرکي تعرفې لوړې او د مارکیټ په برخه کې په سم ډول کار وشي، نو دا صنعت د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم دی.
خپل کار کوم ولې نه شاګردان دي، مونږ ته داسې کار نه دی شوی لکه بازار مونږ ته پیدا شي، سوق مونږ ته بزنس ته کاروبار مونږ ته لاره مونږ ته مشکل سره مونږ ډېر مخامخ. مونږ ته داسې یو بازار جوړ کړي، مثال یو مارکیټ جوړ کړي، د مارکیټینګ یو لاره مونږ ته برابره کړي چې مونږ وکولی شو دا مشکل خپل.
اخوا په ختیځ کې د میرمنو لپاره د سوداګرۍ خونی استازي مروه صدیقي هم د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ یو لوی ستونزه ګڼي او وای ډیر کله په لورو پرتو سیمو کې صنعتکار میرمنې له دې ستونزو سره مخ وي، ځکه بازار ته په سمه توګه لاسرسی نه لري.
خاطی سور کې موږ ډېر لینکینګ پیدا کړی دی چې د هغه د نورستان دی که کونړ دی، موږ هلته یو دادخواهي کمیټې لرو چې هغوی موږ ته تخصنه او تجارت بشه چې هلته دي، موږ هلته ورتلی نه شو دا چې بودیجه هم نشته دی او هغه سفر مشکلات هم دي، نو د هغوی سره موږ سره مشکلات شریکېږي، موږ ورته لاسرسی یا رسیدګي کولی شو. که چېرته موږ یې ونشو کولی نو موږ مربوطه ادارات نه درخواست کوو او ورته دغه کسان چې دی معرفي کوو چې د هغوی د لارې دې خپل مشکلات حل کړي.
په ورته مهال د ننګرهار د خزو چارو رئیس فتانه عزیز وایي دوی د میرمنو د ظرفیت لوړونی او په ځانګړي توګه لاسي صنایعو ته د ښه بازار موندنې په برخه کې کار کوي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د جلال آباد په ښار کې د میرمنو لپاره یو ځانګړی مارکیټ پرانیزي.
ما کوشش ازي داریم و خانما را تشویق میکنیم کسایی که سرمایه
موږ په دې هڅه کې یو چې شزي وهڅو، هغه چې سرمایه او علاقه لري چې د ننګرهار د میرمنو لپاره پانګونه وکړي موږ یې هڅو. په دې ورځو کې یو دوه میرمنې دي چې غواړي د ننګرهار پر کچه په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ جوړ کړي او یوازې د شزو تولیدات په پکشي وي.
خو دغلته د لورو پرتو ولسوالۍ و صنعتکارې میرمنې شکایت کوي چې ډیر کله مرسته کوونکي ادارې او حکومت د میرمنو د ظرفیت لوړونې او هغوی ته د سهولتونو د برابرولو په موخه د ولایتونو په مرکزونو کې کار کوي او د لورو پرتو سیمو میرمنې له پامه غورځول شوي چې له همدې کبله په ډیرو چارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه ده.
دوستانو تازه رپورټونه وایي چې په جنوا کې د سویس په جنوا کې د ولسمشر جو بایدن چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لیدنه پیل شوې ده. دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په تر ټولو ټیټي او خراب وضعیت کې دي. په ګڼو برخو کې امریکا او روسیا په خپلو کې مخالفتونه لري. د دې غونډې په اړه په تیرو خپرونو کې چې موږ کوم ریپورټ درلود، د یو امریکایي چارواکي له قوله ویل شوي وو چې دوی ډېره تمه نه لري چې په دې غونډه کې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو په دې خبرو اترو کې به کوم لوی پرمختګ وشي، خو بیا هم په نړۍ کې ګڼې داسې مسلې شته دی چې تمه کیږي د دغه دوه لویو نړیوالو قدرتونو مشران به یې په اړه په خپلو کې په خبرو کې پرمختګ وکړي. افغانستان هم یو له هغه موضوعاتو نه ده چې تمه کیږي د جو بایدن او ولادیمیر پوتین په دغه بحث کې چې همدا اوس په جنوا کې روان دی، په دې کې به د افغانستان په موضوع باندې هم خبرې کیږي. امریکا او روسیا دواړه په وروستیو کې وایي چې په افغانستان کې د خبرو او اصول لاري دی یو سولې جوړجاړي ته دی رسیدو ملاتړ کوي. جو بایدن روسته لاغه چی دی امریکا دا ولسمشر پتوگا انتخاب شوه دی او دنده پیل کلی دا دایی ولسمشر پوتین سرا لمړی مخامخ لیدنه دا او تمکیگی چی لیدن وروسته پا دی عرباندی پا رسانویو کی زین جزیات چی دی دوار ولسمشرانو پا کم مسلو باندی پر مختگو کرده و پا کم موضوعاتو باندی وغی گیدل نو جزیات را مخیدشی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
او وسم رزو خبرونو تا اسمت ساروان دا افغانستان سیمه او نره دا مهم خبرونو سر تکی دروری.
افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د دو اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې اړه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون سه شنبه د افغانستان له بندرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ولیدل. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومړي کنډک ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. له بلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم بیرته نیولې ده. د هرات په انجیل ولسوالي کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. په پیښه کې دوی میرمنې او یو ماشوم وژل شوی او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطیني سخت دریځو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. د امریکا په دو ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کېږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچل دوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتمی موافقې په برخه کې له څرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو یو اصلاح غوښتونکي نوماند له کاندیداتورۍ لاس واخیست. ایرانی رسنۍ وایي چې پخوانی مرستیال ولسمشر څلور شپېته کلن محسن مهر علیزاده یو له دو اصلاح غوښتونکو څخه دی چې د ایران د روان جون د اتلسمې یعنی د راتلونکي جمعې د ورځې انتخاباتو ته د کاندید په توګه تایید شوی و.
دوستانو مخکې له دې چې بشري او اساسي حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ورشو څو اقتصادي خبرونه اوروز و بخی چو سپورتی خبرو ناوروز مغگلا ازاده ی راڈیو ناوری
ده سپورت ورزنه هندارا.
د افغانستان د کرکټ پورت له لوري د راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره د چمتووالي تمریناتي کمپ په کابل کې پیل شوی. د کرکټ بورت ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز کمپ د کرکټ نړیوالې شورا د لیګ لوبو په لړ کې د پاکستان پر وړاندې د درې نړیوالو یو ورځنیو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه جوړ شوی چې شاوخوا دېرش لوبغاړي پکې ګډون لري او پنځلس ورځې به دوام وکړي. یاد کمپ کې به د لوبغاړو د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ملي روزونکو له لوري کار وشي. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. دغه مسابقه د قطر د پلازمین دوحې په جاسم بن حماد سټډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2023 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیې هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وری بیا په 2019 میلادي کال کې د بنگلاديش پر وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې واري مسابقه مساوي شوي او څلور واري لوبې بایللې دي. او د پاکستان سوپر لیگ درويشتمه لوبه د کوټي ګلډرز او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنستر سره شو. لاهور قلندرز پچو غټلو لمړی تو پچونه غوړه کړه. ګلډرز په ټاکلو شلو اورونه کې د پنځو لوبغاړو په سوزدو یو سلو اته پنځوس منډې وکړي. لاهور قلندرز لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه شو کړی او ټوله لوبډله په اتلس اورونو کې د یو سلو څلوېښت منډو په جوړولو وسوځېده. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه عثمان شینواري ترلاسه کړه.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خپرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې واوري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوي. د خپرونې میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې او ارزونې د څانګې مرستیاله اغلې ملغلاره مایار ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. که دا راته ووایه چې